درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو تموز اسمت څاروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې و بجې دی او همدا شبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. څو شی به د مخه لوب پای ته ورسیده. افغانستان دا لوب په اته وکټونو او شپږو اضافي توپونو وګټله. نور تفصیل به وروسته واورئ. اوس مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د یونما د بشري حقوقو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 کال په جولای کې، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومته غوښتل شوي چې د حقونه خوندي کړي. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخستل شوي او ویل شوي چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلې چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 26 په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک ته د ښځو تګ منع کړ. په راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلې سرغړونې په توګه یاد شوی او د غراس راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د دورو وهلو پریکړې هم عملي شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول یاد کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږونکي فریدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورونو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او مل پلاوی ویلی چې یونما د نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. د پاکستان پر اول پنډي شار کې یوې محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه په خوانیو چارواکو ته د دوسیه د هغه سند لمخې جوړ شوی چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر ترلاسه شوی دی. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه به اساس بللې دي. عمران خان ادعا کړې چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوز او متحده ایالاتونو لخوا لواک لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلب صلاحیت شو. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له خپل متحد ترکیه سره د ارمنستان په پوله کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. آذربایجان دا مانور وروسته لدی کوي چې څو اونۍ وړاندې ارمنی بیلتون غشتونکي له نګورنو قرهباغ څخه وېستل. د آذربایجان د دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په دې تمرینونو کې به 3000 نور سرتیری په نخچوان سیمه کې ګډون وکړي. د نخچوان سیمه چې په آذربایجان پوری تړلې د ایران او آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پرته ده. تاسې زموږ ښاغله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. په روانه خبرونه کې بعد افغانستان او پاکستان د کرکټ د سیالۍ په اړه د معلوماتو ترڅنګ واوري. یونما په یو نوي راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه کوي. د پېښور په بورډ کې افغان دوکانداران وایي د پاکستان حکومت د دوی دوکانونه او غرفې نړولې دي. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ د سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړی دی. او د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې ښځینه ډاکټرانې کمی دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په فایل کې مو واوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام کې پاکستان ته په اتو وکټونو او شپږو اضافي توپونو ماته ورکړه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان لوبډلې ته 203 منډې هدف ټاکلی و. پاکستان چې پچه ګټلې وه په 500 اوورونو کې د وو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 202 منډې وکړې. د پاکستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې د دغه ټیم کپتان بابر اعظم وکړې. ده په 2 نوي توپونو 4 اویا منډې وکړې. د افغان بالرانو په منځ کې بیا نور احمد 3، نوین الحق 2 لوبغاړي وسوځول. البته لومړنی لوبغاړی عظمت الله عمرزی وسوځاوه. همدارس محمد نبی هم یو لوبغاړی وسوځاوه او محمد نبی تر ټولو کمی منډې ورکړې. د منډو اکانومي په اصطلاح تر ټولو ټیټه وه. خو په افغان باولرانو کې بیټسمینانو کې شروع دو لوبغاړو ډېره ښه وکړه. ګربز او همداراز ابراهیم زادران ډېره ښه شروع وکړه او ډېرې منډې وکړې او د دوی هغه اساس د دې سبب شو چې افغان لوبغاړي وروسته په ډاډ لوبو وکړي او ونه سوځېږي او ډېرې منډې وکړي. رحمان الله ګربز په 3 پنځوس توپونو 15 منډې وکړې چې ډېره ښه لوبه ده. ابراهیم زادران بیا په 114 توپونو 8 منډې وکړې. په دوی پسې رحمت شاو چې ډېر ښه لوبه یې وکړه او تر پای ونه سوځېدو په 4 اتیا توپونو 8 منډې وکړې. همدارس د ټیم کپتان حشمت الله شهیدی د هم تر پای ونه سوځېدو په 45 توپونو 48 منډې وکړې او په دې توګه د دوی هڅې سبب شو چې دا لوبه افغانستان وګټي. اوس افغانستان په دې سیالیو کې 2 مسابقې ګټلې، 2 بایللې دي. پاکستان هم 2 ګټلې دي او فکر کوم چې 2 هم ګټلې دي او 2 هم بایللې دي. په جدول کې که وګورو نو فعلا هند تر ټولو مخکې دی چې 15 مسابقې کړي دي او 15 سره یې ګټلې دي. نیوزیلند بیا په 15 مسابقو کې 4 ګټلې دي چې 2 هم مقام لري. جنوبي افریقا په 4 مسابقو کې 3 ګټلې دي چې 3م ځای لري. آسترالیا په 4 کې 2 ګټلې دي او 4م مقام لري. په دې خاطر مقام لوړ دی چې د رنزونو تفاوت ډېر دی، نمرې ډېرې دي. پاکستان په 4 مسابقو کې 2 ګټلې دي. البته په 5 مسابقو کې 2 ګټلې دي، 3 بایللې دي. او افغانستان په 5 مسابقو کې 2 ګټلې دي. لنډه خبرتیا وروسته نور موضوعاتو ته ګرځو.
په داسې حال کې چې په هرات کې د تېرو اونیو له سختو زلزلو وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو.
بله، له خبرتیا مخکې مو د راپور واورېدو. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تېرې شپې او نن ورځې زلزلو یو ځل بیا خلک مجبور کړل چې د سړک په غاړه خیمو ته مخه کړي. په هرات کې د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله د زلزلو د ټکانونو له کمیدو وروسته نږدې 50% خلک بیرته کورونو ته ستانه شوي وو، خو اوس بیا مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي. هرات میشته هم وایي ویرېدلي او مجبور دي چې شپې له کوره بهر تېرې کړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په داسې حال کې چې په هرات کې د تېرو اونیو له سختو زلزلو وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو، خو د تېرې شپې او نن ورځې زلزلو بیا مجبور کړل چې خیمو ته ولاړ شي. د راپورونو پر بنسټ 13 شپه او نن ورځ د ریختر په کچه 4.4 درجې زلزلې د افغانستان شمال غرب لړزولی دی. د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل له دې چې وروستیو کې د زلزلې ټکانونه کم شوي وو، نږدې 50% خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو. خو د متقی خبره اوس بیا ډېر خلک خیمه او واټونو ته راوتلي دي. بیاګه هم په سړه هوا او د امکاناتو په نشتون کې ډیرو کورنیو په پارکونو او د سړک په غاړه شپه سبا کړی ده. د هرات اوسیدونکو ازیتا ازادي راډیو ته وویل د زلزلو دوام مجبور کړل چې بیا اخی موتستان شي.
همه مردم پس به خونه ها برگشتن.
مو کورونو ته تللی وو. 13 شپه او بجې او 40 دقیقې بیا زلزله وشوه. اوس لدی ویرې چې بیا زلزله ونشي په خیمو او سړکونو پرته
جادا او سړکو هستیم.
د هرات یو بل اوسیدونکو نور الله هم وایي تر پرونی د زلزلو اندېخره ختمه شوی و، خو له 13 شپه وروسته بیرته واټونو ته راوتلی دي.
ما به یک نحوه خو چې ژوند بیرته عادي شوی او کولی شو خپل کورونو ته لاړ شو. له بده مرغه بیا زلزله وشوه او مجبور شو چې واټونو او عمومي لارو ته راووځو او شپې ورځې دلته تېرې کړو.
هخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي وضعیت ته په کتو د دوی بودیجه مخ په پای ته رسېدو ده، ځکه د دې ادارې له قبله دوی نږدې 15,000 زلزله ځپلو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی وایي په هرات کې د زلزلو د قربانیانو له ډلې 90% ښځې او ماشومان دي او مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بنسټونه ادا کوي چې زلزله ځپلو ته یې مرستې رسولي، خو یو شمېر قربانیان بیا وایي اوس هم لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي معصومه وایي له دې امله چې شپې په سړه هوا کې تېره کړې خپل او ماشومان یې ناروغه
په صحرا پاتې یو، هیڅ نه لرو، یوه خیمه ده، په خاورو کې پټ یو، طوفان راغی، ماشومان مې ناروغ شول، ښه وضعیت کې نه یو.
ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې د هرات په دوه زلزلو کې نږدې 1500 تنه مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي. ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په دې زلزلو کې 1000 کورونه ویجاړ شوي او 1000 نورو ته زیات زیان رسېدلی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوي راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقونو د سرغړونو د دوام خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو، د ښځو او نجونو د ورتګ بندیز، په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د بشري حقونو څانګې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې قضیې څېړلې او په یو راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسۍ چې خلک له خپلو بشري حقونو بې برخې کوي، او د ژوند کولو ازادي او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د دغو حقونو ساتنه وکړي. په راپور کې د ښځو پر سنگرتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او ادعا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د راپور له مخې د جولای په 19 د شاوخوا 15 سنگرګرو میرمنو یوه ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سوله ییز لاریون لپاره راغونډې شوې وې، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایي ډزو سره خورې ورې شوې او څلور ښځینه اعتراض کوونکې هم ونیول شوې چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشې شوې. دغه شان راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو استخباراتو په یوه ولایت کې د ښځو پر یو سنگرتون برید کړی. د سنگرتون څښتنه او ورور یې له فزیکي پلوه ځورولی دي. یونما د بشري حقونو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی او طالبانو په خوان تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته ښځې له ورتګه منع کړي وې. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاؤډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې ښځې دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یونما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د یوې بلې سرغړونې په توګه یاد کړی او ویلي دي چې د اګست په 23 د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د یوه ډله ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 یې دوبۍ ته رسېدلي دي. یونما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پرېکړه هم عملي شوې ده. یونما په ټوکو په سرپل کې دوه ښځې او 12 نارینه او په زابل کې یوه ښځه او 8 نارینه په درو وهل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د یادو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې ځینې د قضیې تایید کړې او هغه د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیې رد کړې دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمنې دي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا تر ګواښ او څارنې لاندې دي. له دوی څخه یوې کریمې رحیم یار ازادي راډیو ته وویل:
در هر منطقه که فعالین خزان باشه، ولی اگه
بیشتر حکم سیمه که چی دخزو ده حقونو فعالان وی، حتی که دوی شل کالمخ که هم کار کرده وی، دوی یه تقیبوی او بندیکوی یه ده گذر ده وکیلانو للاری که ده بشری حقونو فعالان که نارینه وی که خزینه ده غراز ده رسانه و کارکون که نیول کیگی. ده بشری حقونو خزینه فعالانی هیس شرعی گناه هم نلری، فقط خلکو تا ده دوی ده حقونو پاره و هوای ورکوی چه تاسو باید خونزی ولولی.
ما هایی که در خانه ها هستند که شما اینی حقوق دارین. از نگاه اسلام، از نگاه شریعت شما باید مکتب بخونین.
بلخوا د بشری حقوقو یو بل فعال سنم کبیری هم دا کوي چې طالبانو ته د بشری حقوقو فعالان او خزي زپلی دي.
همیشه در صدر سرکوب کردن مدافع
دوی تل هسته کوي چې د بشری حقوقو فعالان د خزو د حقوقو فعالان او خبریالان وزپی. هر څوک چې د دوی پر ضد غږ پورته کوي زندانی کیږي. خزی له میاشتو راهیسې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره په زندان کې دي. نړۍ د دې جنایت پر وړاندې چپه خوله دي.
طالبان خاموشي اختیار کرده.
دوینما پر راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په پرتله سږ کال امنیتي پیښې او پوځي تلفات کم و او په ځانګړي ډول د اختر او عاشورا په مراسمو کې کومه د پام وړ امنیتي پیښه نه ده شوې. خو راپور زیاتوي چې د جولای په لومړۍ نیټه په نیمروز ولایت کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا څلور نارینه او یوه ښځه د ایران له پولې د تیرېدو پر مهال ووژل شول او د سپتمبر په شپږمه د تورخم پر دروازه د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته کې د څلورو ماشومانو په ګډون اته ولسي وګړي ټپیان شول. یوناما زیاته کړې چې د اګست په 14مه په خوست کې په یوه چاودنه کې د یوه ملکي وګړي او د ټي ټي پي د څلورو غړو په ګډون 15 تنه ووژل شول او 12 نور ملکي وګړي او د تحریک طالبان پاکستان شپږ غړي ټپیان شول. د دغه راپور له مخې ناچاوده توکي په دې موده کې د ملکي وګړو د وژلو تر ټولو مهم عامل بلل شوي چې لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. یوناما په دغه راپور کې له بندیانو او نیول شویو سره د ناوړه چلند او شکنجي، د بشر دوستانه او د رسنیو د فعالینو نیول، د بیان له ازادۍ څخه سرغړونې او د پوځیانو په ګډون د پخواني رژیم د چارواکو او کارکوونکو له بشري حقونو څخه د سرغړونې 8 قضیې ته چې د 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د جون تر 10 نیټې پورې د طالبانو لخوا ترسره شوي دي هم اشاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت ویان د پخوانی نظام د کارکونکو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونو د 800 قضیو موضوع له حقیقت لري بللې.
لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د مسابقې په اړه نور حالم درکو، زما نور همکاران د فیسبوک له لارې په دې اړه بحث لري، د نننې مسابقې په اړه خبرې کوي. زه عصمت ساروان له تاسو اجازه غواړم او ستاسې پام د بحث ته راړوم او د کرکټ په اړه دا خبرې واورئ.
هغه د افغان توپوهونکو د سترایک ریټ مسله ده چې تا ویلیو په یو ورځني کرکټ کې بالخصوص سترایک ریټ سلو کې ساتل پکار دي. کتر سلو بره نه وي تر دې باید ډېر کم نه وي. په نننۍ لوبه کې فکر کوي چې دغه موضوع تر ډیره بریده حل شوی و؟
بالکل، دا موضوع چې ما تقریبا اول وام اپ میچ نه کومه رحمت شاه راو ګورو هغه کوشش روان کړی و او خپل تمرین یې په دې کاوه چې زه باید رنځونه مکمه خپل یو ښه سترایک ریټ سره وکم. او په مغه کې هغه د نن کامیاب هم شو او ابراهیم زدران چې کومه لوبه نن وکړه ډیر زبردست او زبردست سترایک ریټ سره لوبه وکړه. شروع کې ډیر تیز لاړه، اخر کې سیدا کڅ ډاټس بولونه راغله، هم د په سترایک ریټ ډیر زیات فرقونه ورځاو. اشمت نن ډیر زبردست لوبه وکړه، اشمت هم نن په سل سترایک ریټ باندې له اشمت سره روان او میچ بالکل د میچ هغه کوم ریدم سی وو، هغه پاکستان ته نه ورکاو او ټول میچ کنټرول یې سیدا له ځان سره نیولې. نو دا راځي د یو ذهني شیم راځي چې کله ریتا هغه امیدونه هغه لیول آف سیٹسفیکشن چې موږ ورته وایو چې څه شی دی، میچ ګټل دي، څومره رنزونه کول دي، څومره فایټ کول دي ګراوند کې، څومره کوشش کول دي، هغه یو شی وی چې هغه له پلیر سره په هر میچ کې پکار ده. کومه کولی وګورو، کولی تامخه کنسیستنسي خبره وکړه، کولی ولی کنسیستنت ده. د کولی سدا لیول آف سیٹسفیکشن سدا په څه شی باندې راحته کیږي، هغه دا شی ده چې باید یا میچ وګټي یا سل منډي جوړي کی. نو هغه هر میچ کې کوشش کوي، دغه هم دا مفکوره ده، هم دغه فکر ده، هم دغه مایند سیټ ده چې دای بسل منډي جوړي. بیا
هم دغه سیدا فکر کوم د احمد جی صاحب نت هم ستونز لري، د هم افغانستان د موږ سره آنلاین ده. امجد صاحب ډیر مینوالو دلته کمنټونه پریخي دي او لا هم لګیا دي کمنټونه پریخ دي. یو لیکلی دی وای چې پاکستان نن دغه سیالي چې بایللې ده ډېر غټ لامل یې دا ده چې دوی په فیلډینګ کې کمزوري وکړه، یعنی څو بونډریانې دغه سوي چې دوی باید منی کړی وای خو له دوی هغه بونډریانې تللی دي. یو بونډری هم د خیڅو ځل دغسې کار وای په لوبغالي کې شوی، تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ هم دغسې ده؟
بالکل صحیح ویلی دی دا تبصره، بالکل ٹھیک دا. پاکستان فیلڈنگ چې دی نن بالکل ښه نه وه، او کافی باؤنڈریانې چې دي نو پاکستانی فیلډرز د لاسه شوي دي، نو نن بالکل فیلډنګ ښه نه و، او زه دې سره اتفاق کوم.
احمد صاحب بیرته بخیر راغلی. شہزاد صاحب به پوښتنه لري، وطن دن وطن کې انټرنیټ ستونزې وي دا درکو خو چې لاړ نه شي؟ نه
نه نه زه ناست یم.
احمد زای صاحب، چهار بازی برای افغانستان باقی مونده. یک چیز باید بگویم که فعلا نشرات ما هم در یوتیوب، هم در فیسبوک بخش پشتو، و هم فیسبوک بخش دری، و هم در رادیوی آزادی، هم در بخش فارسی و هم در بخش پشتو فعلا لایو است، و همه شنوندگان در سراسر افغانستان و نقاط مختلف جهان میتونن که هم بشنوند هم ببینن از طریق صفحات مجازی و رادیو. به هر حال احمدزاده صاحب، دو بازی سخت قسم کارشناسا پیش بینی میکنن افغانستان در پیش داره، و دو بازی نسبتا مشکل. اگرچه بازی های سخت سخت که پاکستان و انگلیس بود ما اونا را بردیم، و فعلا تیم های استرالیا و ساوت افریقا هم کم کم به نظر میرسه که زیاد سخت نباشه، به خاطر که افغانستان ثابت ساخت که تیم های سخت و مشکل هم میتونه ببره. بازی که افغانستان در برابر هالند داره و همچنان در برابر سریلانکا گفته میشه که کمک آسان است، و بازی هایی که با استرالیا و ساوت افریقا است یک کمک مشکل خواهد بود، البته از دید کارشناسان. چه فکر میکنین پس از اینکه افغانستان تانست تیم های قوی مثل انگلستان و پاکستان را ببره، آیا بازم ما دیدگاه کارشناسا را که گفتن دو بازی سخت و دو بازی آسان، بازم به می شکل و به می آیدیا باید باشیم، یا ای که افغانستان را ما تیم قوی و قدرتمند این جام فکر؟
نه نه دست فکر باید منگه و نکو. منگ سیل هالند سر می چی نو پریشر با پا منگ باندی زیاد، هالند سر سیکل لو بایی نو پریشر با دیر زیاد پا منگ باندی، زکا منگ خطی هالند خطیم گنل کی گو، هالند نبا منگ تا گتل سی دا خام خام ماست وین می، او موږ به هالند خلاف بایلل نه غواړو. کله چې یو ټیم خلاف بایلل نه غواړي نه بایلي، نو بیا به زیات پریشر پتا باندې وي، لکه نن سي زیات پریشر په پاکستان باندې وو. که د ساوت افریقا میچ له موږ سره وي نو زیات پریشر به په ساوت افریقا باندې وي، چې موږ چانسز به د ګټلو ساوت افریقا خلاف ډیر زیات وي. موږ به ډیر خمیج د ساوت افریقا خلاف کوو، موږ به نور میچونه ګټو، خو ذهنن او فکرن با پریشر پا ساوت افریقا و پا سریلانکا باندی وی. او نور سی پا کم ریدم دی منگا دی تیم کم ریدم جور سو دی منگا دی تیم سی کم او دی گتلو چالیس دک منگ سی بوخته سی منگا دی گتلو چالیس دکو میچونه و گتو. او بل پا دی ورکاب که منگ پینزو میچونه و کرد، دیر پریشر مولی ده و دیر شیان مزدکل دیر میچونه، دو میچه ما گتل دیر موبایل زکړه منتی های ډیره زیاته وکړه. د دې دین وروسته باید مونږ د میچ د بایللو سوچ نکو، مونږ مطلق سیکنډ راوند باید ټارګټ کو او سیمی فائنل ته ځان ورسو.
ډیر مننه احمد صاحب. د درنو لیدونکو، تاسو اوس د خبرونه د ازادي رادیو په صفو باندې هم اوریدلی شئ. امجد صاحب، یو بله کیسه چې په لوبه کې به د حتمن ورته پام شوی، یوه شیبه داسې راغله چې حسن علي کله توپ اچونه کوله د کمنټیټرانو له قوله هم، او ښکارېدل هم چې ریورس سوینګ شروع شو، ځکه وقار نس کمنټریټر ناست و هغه هم دا خبره وکړه. او هغه شیبه کې ابراهیم زدران بندیا ور میډن شو، په بل اور کې آوټ هم شو، خو بیا هم د بلې غاړې نه سپینر راوستل شو چې شاداب خان، او دوه بونډریانې هم پرې ولګېدې. هماغه ځای نه دغه لوبه که څه هم حسن علي ودرولې وه، خو شاداب خان بیرته روانه کړه. د که داسې ښکاره وقارنس یادونه ونه کړه د بابر اعظم په کپتانۍ باندې، خو وی ویل چې دغلته په کارو چې حارث رؤف یا شاهین شاه راغلی وای چې دغه پریشر یې همدغسې ساتلی وای، هغه شیبه دې یادی کې ودلېده؟
اکچولی چې کله تاسو میچ و بیلی نو بیا ډیر وجوهات چې دي نو هغې باندې خبرې کیږي، لیکن هر یو چونکه وقار یونس پاکستان کپتان پاتې شوی دی، ډیر ښه بولر و، او بیا کمنټری کول ډیر آسان دی، او دنه کپتان څه کوي لګیا دی په دې حواله سره مونږ خبرې کولی شو. البته اوس بابر اعظم داسې خو نه ده چې هغه بالکل پوهیږي نه، یو د ورلد کلاس پلیئر دی او ډېر زبردست پلیئر دی، کپتان هم ډېر ښه دی، لیکن زما ذاتی خیال هم دا دی چې پاکستان ټیم باندې نن پریشر ډېر زیات و، او پاکستان ټیم مطلب هر ممکن دا غوښته چې پاکستان وګټي، لیکن مخکې تاسو وګورئ رنزونو کې زما دا خیال و چې رنزونه لږ کم جوړ شوي دي، منډې لږ کم جوڑ شوي دي، دا لږ زیات پکارو، نو الته هم د افغانستان بولنګ ډېر ښه، نور ډېر ښه بولنګ وکړو، درې وکټ هم واغستې، دغسې هغې نه پس چې کله پاکستانی بالرز بولنګ کوله نو داسې ښکارېده چې پاکستان بالرز هم لږ غوندې انډر پریشر دي، او هغې مقابله کې افغانستان بیټسمینان چې دي، بیټرز چې دي، نو هغوی ډېر ښه پرفارمنس ورکړو، نو یس کېدی شي چیرې شاهین شاه راغلی وه یا بابر اعظم چینج کړی نو کېدی شي رزلټ ښه راغلی وه، لیکن بابر اعظم په نظر کې حسن ټیکو، او پاکستان فیلډنګ تاسو وګورئ کنه څنګه چې موږ مخکې هم خبره وکړه چې زمونږ فیلډنګ هم ښه نه پاتې شوی، نو په دې کې کپتان څه کولی شي، نو کپتان یقیني توګه هغه خدا غواړي چې ښه پرفارمنس ورکړي هغه بالران، هغه بیا بالر داسې استعمالوي، هغه ګوري لګیاي چې کم بیټسمین زیات رنزونه جوړي لګیا دي، څنګه موږ کنټرول کولی شو، داسې بالر چې هغه ریورس سوینګ کولی شي، سپین بالر چې ری وي نو هغه ډېر ښه سپین کولی شي، نو بهر د وقار یونس خپل یو موقف خو کېدی شي، بټ ګراؤنډ کې چې نن ورځو نو هغه د افغانستان د پلیرانو ورځو.
امجد صاحب یو دوا سوال زه لرم، یو داری چی تاسو څه فکر کوي کوم سلور ټیمونه به سیمی فاینل یا نیمه پایلوبی ته به لاړ شي، او ستاسو فیوریت سلور ټیمونه کوم سلور ټیمونه دي؟
شهزاد زه خدا وایم چې پاکستان او افغانستان دواړه د سیمی فاینل ته لاړ شي نو ډېر ښه خبره به وي، بټ اټس ډیپینډ آن د پرفارمنس، او دا به ګورو چې مخکې کم میچونه کیږي، څنګه چې تاسو اوس ډیټیل وښوله چې کم ټیم په کم نمبر باندې دی، نو فلحال خو انډیا ډېر ښه روان دی، نیوزیلینډ ښه روان دی، ساؤتھ افریقا ښه دی، نو ګورو چې دا دې کې سلورم ټیم چې دی کم به وي، نو آخری کله پورې میچ نه کیږي، نو په دې تاسو ګوري پاکستان چې په 92 کې ورلد کپ ګټلې وو، نو موږ ما ته یاد دی موږ به ټی وی مخکې به ناستو او موږ به کته، نو هغه ایف اینڈ بٹ دا میچ فلانی وګټي او فلانه وبیلی بیا موږ مخکې تلی شو او داسې وکړو، دا ټول داسې گیم وو، نو نو امید دی چې کم ټیم به ښه پرفارمنس به ورکړي هغه انشاءالله سیمی فائنل ته برسي، بٹ څنګه چې ستاسو خواهش دی چې افغانستان ورسی، زمونږ خواهش دی چې پاکستان ورسی، باقی د کم درې ټیمونه دي هغه دی وی هغه د موږ ته پرابلم نشته.
او کوم افغان کرکټر مو ډیر خوښیږي؟
نن وګورئ تاسو ابراهیم ډیر ښه پرفارمنس ورک، ما ته دا اعزاز حاصل دی چې کله افغانستان ټیم نوی نوی جوړېده نو هغه پېښور کې بدلته پریکټیس کوله، موږ بتلو دلته به میچونه به کوله موږ کته، نو نن تاسو وګورئ څومره زبردست پرفارمنس و ټول پلیرانو، نور چې دی نو په د بولنګ کې پرفارمنس ورک، بیا ابراهیم چې دی دونه زبردست بیٹنګ وکړو، بیا رحمت شاه ډیر ښه بیٹنګ وکړو، بیا ستاسو ابراهیم ګورباز ډیر ښه ماشاء الله روان دی، ډېر ښه پرفارمنس دی داغه، نو زما نن خو د ټول پرلانو ساسو په بیټنګ کې ډېر زبردست پرفارمنس ورکړی شوی دا، نو ما ته خو ټول خوښ دی.
احمد زه صاحب د افغانستان د بیټرانو خبره کوو، وړاندې له دې لوبې نه د نیوزیلند پر وړاندې چې کوم پرفارمنس وو هغه نه مخکې لوبو کې یوازې د ګربز پرفارم د غراز د اکرام علی خیل پرفارم د خلکو د خوښي وړ و، خو رحمت شاه باندې نیوکه وه چې دا باید له لوبډلې کېنول شي یا که نه کېنې پوزیشن یې باید تغیر کړي. په درېیم نمبر چې کله توپوهونکی راځي په نړۍ کې ډېر غټ بیټران په دې پوزیشن راځي چې بابر اعظم، ویراټ کوهلي، دغسې نور پلیران سره یادولی شي، دا څومره مهم پوزیشن ده؟ او یا اوس خو به خلک فکر کوي چې رحمت شاه په کار ده او ویدي په لوبډلې کې، د ده رول څومره ارزښتمند ده په لوبډلې؟
بالکل د دې رول خو ډیر زیات ارزښتمند ده، او په دغه ځای کې ډیر زیات ټیکنیکل با استعداد او ډیر پوه او ډیر سینیئر سړی یا سینیئر لوبغاړی لوبه کوي، کچې ته اوپنران زرا اوټیږي، دای دا سیاحتونه لري، سینوی بال سپیډ سره سوینګ سره سچویشن څنګه حالات دي هغه کنټرول کی او هغه ولو بولای شي کچیر ته اوپنران وګدزی بیا د یل تشرکل لاندې راځي نو دای بیا د صلاحیت لري چې د سپینرانو خلاف باید د خپل سټرایک روټیشن مکمل سی وساتي او هر کوم سپینر سی د مقابله وکړي او دای لوب تر هغه ځای پورې بوزي چې کله لوور میډل آرډر یا فینیشران راځي او غلطه خپل رنزونه زیاتوي واقعی په ټول ټیم کې سخت ځای سي دا سخت پوزیشن سي دا هغه میډل آرډر دا او تر اوسه پورې رحمت شاه په دې کې ډیر کامیاب ده خو اوس رحمت شاه چې فکر کړی دا او دی سوچ کوي لګیا دا او زده کړه کوي او کوشش روان کړی دا دا بالکل په ځای باندې ده رحمت شاه بم دغه شی له دنه ډیر زیات غټ پلیئر پاینده کې جوړ کی او امکان لسته چې افغانستان ته ډیر زیات رنزونه مو کی او ډیر خدمت مو کی صرف دومره کول دي چې دای په خپل سټرایک روټیشن باندې او بعض شاټونو باندې چې هغه موږ پاور هیکینګ په حساب باندې دای کله مهنت نورم په ځان باندې وکي او سټرایک روټیشن چې دای لګیا د کوشش کوي په دې باندې بل ورکپ نو رسته دای ډیر زیات زیار او کار کوي چې دای نورم مستند بیټسمن کی
مننه امجد صاحب یو بل پښتنه د پاکستان د نننۍ یو لسکسیزې لوبډلې یا پلینګ 11 په تړاو یو پښتنه لرمه په تیره لوبه کې محمد نواز لڅو لوبه نه په لوبډله کې وو د افغانستان د بیټرانو یا توپهونکو تاریخ ته وکتل شي د لیفټ آرم سپینر پر وړاندې ډیر وخت دوی ستونزه لرله هغه وخت کې چې احمد زین صاحب هم په لوبډله کې وو له دغه برخې منګه د افغانستان لوبډله ډیره کړې ده په کار نه و چې نن د پاکستان د یو چټک توپ اچونکو په ځای محمد نواز په لوبډله کې وای ذکر دی هغه د توپوهنې صلاحیت هم ډیر دا پوره ښه لیفټ آرم سپینر ده او افغان او دغه وکټ هم سپینرانو ته جوړه وه فکر کوم امجد صاحب نشته دغه پښتنه احمد زه صاحب تاسو څنګه جواب وای کنن د یو فاست بالر په ځای باندې د پاکستان په لوبډل کې محمد نواز وای افغان تو بهون کو ته به ستونزه جوړه کړې وای
بالکل به جوړه کړې وای ځکه دوه ریس سپینران سي دي دوه ریس سپینران سره د تللی وو ز په دې مقصد باندې پوه نه سوم ځکه که یو لیفټ آرم سپینر وای لیفټ آرم سپینر غټ کمال سي ک وکټ نه اخلي نو رنز نه درکړي دیس از ای وستای سی سی هغه لیگ بریکر نسی وستای لیگ بریک بولینګ ډیر سخت ده کم از کم یو لیگ بریکر سی دا پینزو یا پشپاگو بالو کی دو بالا یو بال ده خامخا دای سلوری زفری و پخزای که نکیگی نوچه تا کلیفت هم سپینر وای دی منگه لگ بسمینان هم و سرم مشکلات خکار یار وقت منتسی لگ شاگل کهی وس و سر خوان نیلاس شاگل کهو خو کس شاگل هم نکیی نو رنز نور کهی بیٹسمین سے دا کانٹین ساتھی اور منڈے کا میں منڈے ورکی نیو لیفٹ آرم سپنر سے وہ مطلب پاکستان سے نن پکارو امکان دی وای سے نواز نن رنزون ہم پاخر کی کڑی وای اور رنزون میں اولس دولس رنز زیاد منگتا ملا سی ہوئی
بارے شہزاد سے
قرار است که دو مهمان دیگه هم در برنامه اضافه شوه یکی بشیر گواخ است یکی هم امیر مبارز که در برنامه وصل میشن سلام عرض میکنم خدمت استاد بشیر گواخ خوش آمدین به برنامه
تشکر
ما یک سوال میخواستم از امجد صاحب بپرسم ولی به ما پیام کردن که یک تلویزیون پاکستانی ازشان ارجنت ضرور خواسته که زود آنلاین شوند در اوجه رفتن شاید پس بیاین به هر حال در رنکینگ قسمی که دیدم میشه تیم هند اول از تیم پاکستان دوم ولی ما تانستیم تیم دوم رده بندی جهانی رو ببریم این پیروزی در برابر تیم بزرگ مثل پاکستان گواخ صاحب چقدر افغانستان از لحاظ روحیه میتونه که قوی بسازد تا در برابر تیمای بزرگ باقی مانده مثل استرالیا و ساوت افریقا پرفورمنس یا کارکرد خوب داشته باشن از خود برنامه‌اش بگذارن
تشکر که مرا دعوت کردین ما در امیال استودیو اومدیم ما هم در رادیو مشال امیر کور میکدیم در رادیو و بسیار مردم بسیار هیجانی بودن به خاطر که اینی بسیار یک برد کلان است و کسایی که اگر شما مثلا او را دیدین حشمت شهیدی که کپتان تیم ملی افغانستان است و هم گفتن که یه بسیار یک مورال بوستنگ است اینی میچ، با خاطر که در مقابل پاکستان تیم افغانستان بازیای بسیار خوبی کردن. مثلا نمو مسابقات قبلی را شما ما شما ببینیم اوقدر خراب نبودن، اما اینا نتوانستن که برد به نام خود کنن. امیال امروز بسیار مچور بازی کردن، بسیار یک بازی کردن که مثلا اگر شما تویتر ببینین، فیسبوک ببینین، کسایی که بسیار ستاره های کرکت هستن اونا او را تعریفشان میکنن، میگن که بسیار مچور بودن، بسیار آرام و مو پلتفرم مو فاوندیشن مو اساس که گربز و ابراهیم او جا جور کده بودن از او شروع کردن و رحمت شاه که بسیار یک بهتر تجربه کار است و اشمت شهیدی که ما شما او را میفهم که کپتان نام است و که یک بازیکن تجربه کار است و توانستن که تاخیر میچه ببرن و بنامه خود کنن.
گواخ صاحب مننه چې راغلې را سره به یې پوښتنه به کوو. احمدزی صاحب نه دغه شیبه یو بله پوښتنه کوم. اکثر نړیوال مبصرین هم دا وایي چې کله افغانستان انګلستان ته ماتې ورکړه هغې سیالۍ ته یې هم اپسیت کلمه استعمال کړه. نن چې د پاکستان پر وړاندې افغانستان سیالي وګټله بیا هم دغه سیالۍ ته نړیوالو مبصرینو د اپسیت نوم ورکړه چې یو اپسیت وشو په نړیوال جام کې. احمد زی صاحب له دغه ټکي سره ته څومره موافق یې؟ آیا دا اپسیت و او خپله اپسیت څنګه تعریفوي؟ افغانستان له کومې ورځې نه کرکټ پیل کړی همدغه یو ټکی ورته کارول کیږي؟
نه دا خو اپسیت نه و، داسې مونږ خو ډېرې داسې لوبې له پاکستان سره کړي دي چې هغه مونږ په آخري اوور کې بایللې دي یا هم په آخري بال بایللې دي او په تخنیکي لحاظ باندې هغه لوبې مونږ ګټلې دي. هغه لوبې که مونږ صحیح انالایز کړو چې کومې مونږ په آخري اوورونو کې بایللې دي نو هغه لوبې ټولې مونږ ګټلې دي. نو اپسیټ نه سو ورته ویلې، اپسیټ خو په هغه صورت کې چې یو ټیم هېڅ امکان نه لري چې یوه لوبه وګټي یا د لوبې د ګټلو توان دې ولري. اپسیټ یو داسې چل وسي چې یو بالر راشي شپږ وکټې په سپیل کې یو بالر شپږ وکټې واخلي یا داسې یو بیټسمین یا داسې یو حالت کې راشي چې په آخري اوور کې میچ چې ډاکټر چیس کې هېڅ د ګټلو تصور نه کیږي. کله چې د ګټلو تصور نه کیږي او ته میچ وګټې نو هغه اپسیټ ویلی شي. کله چې یو ټیم ښکاري چې مسلسل تا ته د آخري اوور پورې راځي او تا نه د میچ ګټلو کوشش کوي او میچونه درنه ګټلي او بیا هم درنه وګټي نو دې ته مونږ هېڅ په یو معنا باندې باید اپسیټ نه وایو. افغانستان ټیم چې ده په خپل یولس کچی سکواډ کې درې نړیوال بالران لري چې هغه د آی سی سی په ټاپ 10 رینکینګ کې راځي، بیټسمینان هم د آی سی سی په رینکینګ کې راځي، همداسې فاست بالران او د مونږ ټول ټیم چې د دنیا مختلف لیګونو کې ډېر زیات ایکسپیرینس سره ګراوند ته راځي. که دوی میچ ګټي نو دې ته مونږ اپسیټ نه سو ویلای.
له شهزاد صاحب نه مخکې یوه پوښتنه زه له ګواښ صاحب نه کوم. ګواښ صاحب د پاکستان کرکټ ته هم له نږدې څاري، رپورټونه پرې لري، ګوري، اکثره تبصرې زه لولم. ګواښ صاحب، د پاکستان لوبډلې دغه ډول پرفارم په روان کال کې دوی د او ډی آی رینکینګ کې په اول مقام هم شو، یعنی نمبر 1 ټیم شو د دنیا، او دوی چې کله نړیوال جام ته تلل نو د څلورو لوبډلو خبره چې کېده چې نیمه په لوبې ته برسېږي. هند دغه راز، نیوزیلند خو نه یادېده، هند، آسترالیا، انګلینډ، پاکستان به د څلورمې لوبډلې په توګه تر ساوت افریقا او تر دې نیوزیلند مخکې یادېده. د پاکستان د پرله پسې ماتو لاملونه ستا لاندې څه دي؟
ډېر مننه سایل صاحب. اول خو زه ډېر خوشاله یم چې احمدزی صاحب سره دلته ناست یم. هغه ډېر یو لوړ سړی، ځکه چې د چې د راشد خان غوندې یو کس پیدا کړی دی، هغه د افغانستان کرکټ ته راوسته دی او اوس په دنیا ویاړي افغانان خو لا پرېده. نو احمدزی صاحب نه بس دلته مننه وکړم د دغه چې د دغه مې پیدا کړی. او بل چې د پاکستان خبره کوم، د پاکستان بالران چې دی هغه اکثره وخت لکه په تاریخ کې دا هغه بالران چې دی ډیر ښه لوبه کوي او لکه څنګه چې بیټسمنان په فارم کې دا هغه یو خپل وخت یې فارم یې بیا چې دی هغه د بیټنګ فارم یې دارنګ د بالینګ فارم هم نو هغه چې دی په د بالینګ فارم چې دا هغه چې کوم مهم کې لوبغاړي دی هغه شاهین افریدی حارث روف هغه چې هغه په دې ورکه کې تاسو وګورئ خلو به نه دی کړی خصوصا کله چې پچونه هغه د بیټنګ پچونه یا هغه بالینګ ته ډیر جوړ نه وي نو په هغه کې به دوی مشکلات کېږي بل مهمه خبره د دوی چې دوی سره داسې سپینران نشته دی لکه افغانستان غوندې یا د زیرو نور لکه هند سره یا زینو نور لوبډلو سره چې هغه څه مشکلات جوړ کړي هغه د رنزونو ودرولو کوشش لکتر لوي یو تاسو د رینکینګ خبره وکړه لګوره چې پاکستان میچونه تاسو وګوره پاکستان خپل رینکینګ تلاړه اول درجه تلاړه هغه په هغه وخت کې لاړه چې دوی داسې کسانو سره داسې لوبډلو سره میچونه وکړل چې هغه باندې پاکستان کې اوسم تنقید کیږي دننه د پاکستان ځینې پخوانی لوبغاړي هغه و چې موږ په کار د ورلد کپ په دوران کې موږ دورو لوبډالو سره لوبې نه وکړي لکه مثلا دوی نیپال سره لوبې وکړلې په د هالند سره لوبې وکړلې مختلف لوبډالو سره لوبې وکړلې چې هغه د دوی هغه تیرې چې دی هغه سم ده ولکه اوس کبل خواته تاسو هند ته وګورئ دوی چې کم تیرې درلود کم چا سره لوبې وکړلې هغه ډېر قوي قوي لوبډالې وي مثلا استرالیا و د ورلد کپ نو څوره زمخ کې هغه د استرالیا سره لوبې وکړي نو دا د پاکستان چې د زما په خیال یو خو ټیم سلیکشن یا د ټیم د غوړوال چې د کې سمنو بل دا چې د دوی تیارې خنده و تر دې زبر چې رسیدل دي بل خبره چې دا غبا احمد صاحب په خو کې تبصره کې ده شو کې د کیپټان یا د لوبډل مشر په کار باندې ډېر تنقید کیږي چې بابر اعظم خو لوبغاړه دی مونږ ټول ته معلوم دی خو بیټنګ کوي خو وي خو کیپټان نه دی هغه په هغه وخت چې ضرورت یې هغه وخت کې هغه څه فیصله پېښ کولای لکه څنګه چې په کاري نو دا ټول د دې لامل شو چې پاکستان دې میچونو کې دې ورلد کپ کې خلو به ونه کړلې بل یو بل خبره دا ده چې په دې د پاکستان په دننه کې کتا سو ګره نن هم په لوبډل کې ډیر یو بل ته په خار ښکارېدل دا سنخ کوي لکه یو ټیم چې یو ډله چې نو هغه کدا افغانستان مثلا یو رنز بدوی نه مس شوم بابر اعظم خپل د کیپټان په ځوانې هغه چغه وهلې په لوبغاړو باندې یو خو کېدل شي دا د دوی د ورختای وجم وو بل دا د چې دوی یعنی د نن هم سره ګډوډي لري
بل شهزاد صاحب
یک موضوعی را که میخواستم برای شنوندگان و بینندگان یادآوری بکنم این که افغانستان در ورلد کپ 2019 در برابر پاکستان بازی داشت و او بازی در او بازی افغانستان نزدیک بود پاکستان را ببره و ما پس از تقریبا 4 سال و 3 ماه و 25 روز بعد دقیق ما تانستیم این تیم را ببریم و نقص ما در بازی که ما 4 سال پیش احمد زای صاحب ما میتونستیم او را ببریم و ما با وجود از اینکه دو بال باقی مانده بود که البته دو بال باقی ماند که بازی ختم شد یعنی در 49.4 پاکستان ما را تانست شکست داد و در آور آخر قسم که شما هم پیشتر اشاره داشتین در این مورد اگر او بازی را آنالایز کنین که چطور نشد که او بازی را افغانستان ببره با وجود از اینکه بسیار خوب پیش میرفت
بالکل هغه خو مخکې نه ما ویلې چې هم د سې لوبې مونږه کړې دي پاکستان سره سي ټیکنیکلی مونږه هغه لوبې ګټلې دي چې ته د مونږه د ایشیا کپ خبره وکې یو ایشیا کپ کې مونږه پاکستان سره په آخري اور کې مونږه میچ سره بایللې وو مونږه هغه د ورلد کپ آخري اور کې میچ سره بایللې وو نو مونږه ډېرې لوبې له پاکستان سره د سې کړې دي چې هغه د مونږه آخري اور ته راغلي دي هغه کومګه ټول انالایز کو نو هغه مونږه ویلې شو چې کړي فیلډینګ او دی بولینګ او دی بیټینګ برخې انالایز کو نو او ټول لوبې مونږ غټلې دي خو که څون کې اخیری اور ته راغلي دي او دی مونږ یو څه غلطیانو له وجې نه سیدا هغه مونږه لوبې هغه دی اورونو حساب مونږ سینې د کړي هغه وخت یا غي اور مونږه سی بولر نه ټارګټ کړي یا دی زبردست بولر مونږ اورونه ختم سی ویره وخت هغه دی خو بولر دی ټیم اور مونږ سره نه د پاتې سوی نو دغه سی واړو واړو وجوهات دی کپتانی له وجې نه راغلي دي چې هغه میچونه مونږ بایللې دي. نن چې مونږ کوم میچ کړی دا دا بالکل مونږ یو کالکولیټیو میچ هم کړی دی. مونږ چې دا کوم چی سوک بالونه مم شمارل، رنزونه مم شمارل، بالونه مم شمارل، شروع کې مونږ څنګه په کار وسې څومره رنز باید سرکل کې وکړو. مونږ د پاکستان ټیم چې دا میچ هم ترې کنټرول کړ په سرکل کې، مونږ تر 15 اورونو پورې مونږ درې وکټې ور نه کړې. یو وکټ مونږ اله مشکل باندې پاکستان سیدا مونږ نه واخیسته په 113 منډو، بل وکټ په 102 منډو کې اله دې مونږ وسوځېدا. نو مونږ دا میچ سیدا شروع نو تر اخره پورې ډیر کنټرول ویو. نو زه کریډیټ سیدا ټول بیټسمنانو ته ورکوم او بیټسمنانو دې شو کړه چې د افغانستان بیټینګ د افغانستان ټیم سیدا یو اړخ نه هم کمزور نه ده. د بولینګ برخه په خوانه ډیره زیاته کوي او فیلډینګ برخه بهتره ده او بیټینګ برخه کدي سه بهتره و. د افغانستان ټیم سیدا یو بهترین ټیم ده.
دغه سیدا باید یادونه وکړو چې په نننۍ لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه ابراهیم زدران ته ورکړل شوې ده او د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا نور احمد لکڼوال اخیستې ده. ګواخ صاحب تا مخکې یو بل یو اشاره وکړه چې د راشد خان اغیز په لوبډله کې چې رښتیا هم له 2015 کال راهیسې بے حد ډیر مهم سیالۍ افغانستان ته ګټلې دي او یو ډیر ښه نوم د نن سبا. نور احمد لکڼوال هم یو له هغه کسانو څخه ده چې د احمدزي صاحب د شاګردانو په ډله کې شمیرل کیږي. دغه بدلون په نننۍ سیالۍ کې ستا لاند په پیل کې د څه سوچ کاوه چې په سر کې فضل حق فاروقي نه وي؟ هر رقم چې فضل حق روسي ورونه نشي کولای خو په پیل کې مهمې وکټې اخلي. اوله کې د څه سوچ کاوه چې نن به د نور احمد د شتون په لوبډله کې څه اغیز وکړي یا څه رول ښه رول به ولوبوي؟
منګ ما پرون منګ بدلته په دفتر کې ځنی اکثر از موږ د کرکټ ملګری دی هغه سره موږ خبرې کولې. نو هغه موږ هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې یعنی ک فضل حق نو می دوه نور تیز بالران شته دی او په هغه کې چې دی یو عظمت او یو چې دی بل څوک دی نوین دی، دوه تیز بالران دی او دی اول نه دا کې دی شی ډیرو خلکو ته بداسي او جيبه خرده چې څلور سپینران دی ولو به افغانستان. خو زما په خیال دا یو بولډ فیصله. ما خپل غوښتل چې احمدي صاحب نه دا پوښتنه به دې شګل وکړم چې دا افغانستان دوه فیصلې په دې ورکړ کې وکړلې، یعنی هغه کیسې چې په خوا د کم بدلون و د لوبډلې هغه یې مات کړل. که اوس نجیب زدران چې دی یو ټیبو هغه چې دی چانه شوې ده ولې چانه شوې ده چې دا وباسي، ځکه چې هغه ډیر ښه بیټنګ کوي، هغه ډیر ښه هیټنګ کوي. نو د هغه کینول او د هغه په ځای باندې اکرام راوستل او اکرام بیا هغه میچ کې چې دی 50 وکړله، یعنی یو دا فیصله افغانستان چې دی ډیر بول فیصله وکړه، زروره فیصله وکړه او هغه د ګټه مرته وکړه. او یو نن فیصله چې د نور راوستل و، نو دې دواړو چې دی ورته ګټې وکړلې. یعنی دا دی چې او بل چې دی په چیس کې تاسو ولیدل چې ګربز او ابراهیم چې کومه لوبه وکړله، زما په خیال هغه ډیره لوړه لوبه وکړله. یعنی کم عمر چې د دوی دی دا د دوی د عمر نه ډیره لوړه، یعنی ډیر دی او تجربه کار لکه د ویرات کوهلی او کیل راهول او د روی د لوبغاړو لوبه دی وکړه. دا چې زمنګ لوبغاړي د کېدل شي ډیرو خلکو ته بدو هغه مره دغه نه ښکاري، خو دوی ډیر خلوب وکړه. او بل بیا چې دور بس حشمت او رحمت شه دوی ډیر هغه د تجربه کارو بیټسمن لوبه وکړه. نو د اوله کې د نورلا د راتک چې دی هغه خو یو خبره ده د نور رحمت چې هغه چپلاس او بل داسې دي چې په دې پچونو باندې موږ ګورو څومره چې ډېر هغه کسان چې سپین کوي شي او هغه سپینران چې هغه چا ډېر نه لوبولي، لکه په پاکستان کې چې دې چا ډېر نه دی لوبولي. نو دا یو فائدې دي. زما په خیال دا یو ډېره ښه فیصله وه. زه د احمدزي صاحب نه غواړم، ډېره بخښنه غواړم چې زه په کې پوښتنه کوم، خو زه د احمدزي صاحب نه غواړم دا پوښتنه وکړم د افغانستان کرکټ چې دی، یعنې دغه زړورې پریکړې کوي ځوانانو ته هم پکې چانس کېدای شي ورکړل شي. او بل دا دی چې په خپل وخت باندې خپل خلک لکه تاسو هم ځکه خپل یادونه وکړه چې په خوا می چې موږ د وړو وړو ټیم نه بیللې دا ځلې نه ونه شولې. نو که دا 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 میچورټی یا دا مسلکی د فیصلو کولو ورتیا دا به څنګه راځي او تاسو څنګه غنئ چې افغانستان ته په کار ده چې دا سزروري پریکړه وکړي؟
او بالکل پکار دا سو شیان سی دا مثبت سو یو دی عظمت بیٹنگ سی پخوانه ما یاد او سی دا زایکی گی دا باید مخ کرا سی بیٹنگ تا عظمت بیٹنگ تا مخ کرا وستل هم په ټیم باندې ډیر فرق را وست بیا د اکرام علی خیل راتګ یو फायदा دا نه چې د 50 کړي دا غټه फायदा دا دا سی په ګربز سی دا ګربز 12 میچ کړی دی د چیسینګ میچونه 12 میچ کړی دی په 12 اور میچونو کې سیدا ګربز دومره پرفارمنس نه راکړي ګربز سنن په دې میچ کې سی میچ مونږ چیس کوو او پرفارمنس کوو غټ لامل اکرام علی خیل دا سی هغه دی وکټ او شاته ولاړ دا او ټول فوکس او کانسنټریشن بس دلته بس کومه ذهني انرژي دی ګربز مصرفه دا هغه اوس نه مصرفيږي هغه مثبت انرژي اوس ګربز سیدا په چیسینګ کې په بیټینګ کې مصرفوي نو د اکرام علی خیل یو غټ फायदा دام سو چې د ګربز یو پرا برخه د کار سي دا اسانه کړه نو ګربز صرف بیټینګ وسکولای شي نو موږ ته اوس په چیسینګ کې هم ګربز سي د رنزونه کوي کثیر 12 میچ دي موږ د چیسینګ د ګربز وګوري ګربز موږ ترنز نه دی کړی هر وخت په اول بیټینګ کې موږ ترنز کړی وجه دا وس دو 500 اور کیپینګ وک او د کیپینګ شاته به چې لیواله او تو شاباسیانی به د لوبغاړو ته ورکول سره ډیر دی منټلی ستړی کېده نو سغه ډیره फायदा غشي هم د اکرام علی خیل راتک फायदा وکړه بل غټه फायदा دا وکړه چې بیټسمینانو په ځان باندې د بدلون سوچ شروع کړی دا ډیره غټ مثبت تغییر په ټیم کې راغلی رحمت شاه په خپل شایکریټ باندې کوشش کوي لګیا دا چې ډیولپ کی او خې کی او یو اگریسیو لوبو کی عشمت لګیا کوشش کوي چې زیات بالونه ضایع نه کی عظمت کوشش کوي چې خپل ځان ثابت کی په خپل ځای کې اکرام علی خیل زیاده لګیا د ځان ثابتولو کوشش روان کړی نو په خوانه سیده وستې ټیم ورک سیده یا د ټیم کمبینیشن او د ټیم ورک له په خوانه ډیر پیاوړی او ډیر زبردست کاری څه مسلې موږ په فاست بالینګ کې لرو د کډ فاست بالینګ مسلې د موږ حل شوي نو امکان دې ستاسو چې موږ نورم بهترین ټیم سو فاست بالینګ کې واقعا د موږ فاست بالینګ کې به مسلې تادی سي امکان دی ولري سي د موږ فاست بالرانو ډیر زیات میچونه وکړو بالران سری دی زیات سری کیږي
اب دغه تب تا دې جواب نه اوران دی او پختنه ور سره زه او ځای کوم اوس مهمه خبره ده چې افغانستان په پراتون کې لوبه کې له هم دغه یو لس کسي نوم لر سره زی او ک نزی نو څوک به د کینئی اوس خون رحمت پرفورمنس وک او بل فز بالر کرا ولی او بل مهمه مسله د اخیری لس اورونو د ډیت بولینګ مسله ده کمن څلور اورونه مم دغه سی بالرانو ته پاتې شي کاغه به مخک فضل حق او کاغه وسازمت ده نو دوی نشي کولای چې تر دې د مې نه دی کړي په دوه لوبو کې دغه موضوع به څنګه حلېږي او کندو رحمت په لوبډل کې پاتې کیږي نو یا بم دغه یو لس کسي څلور دله لوبي کې او که فضل حق را ولي څوک ورته کې نه
بالکل نور احمد امکان دی ولري یو خو فائدہ خدا وس وس نور احمد پرفارمنس وک نن د ټیم لپاره دا غټه فائدہ وس وا امکان دی ولري چې د چینای پیچ وو د سپینرانو لپاره وو د دې لپاره نور احمد ته په ټیم کې سیدا ځای ورکول شوی وي کومنګ بل لوکل یا بل ټیم سره په کوم خار باندې میچ دا او پیچ به قتل کیږي د پیچ مطابق باید منګال ته سیدا فیصله وکړو د سیونه کو سلطنه د فاست بولینګ د پاره ډیر ماحول سی وی جوړ وی همون بیا هم له سلور سپینرانو سره لاړسو مونږ له بیا سي د سلور سپینرانو سره باید لاندسو مونږ د ترکیب د خپل د فاست بولینګ باید ډیر زیات خراب نه کو ځکه چې ډیت کې بیا سي دا مونږ د رای سره دو ډیر زیات امکان ست چې مونږ ننم په لاندې لا سوره کې مونږ ډیر رنزونه ورکړي دي او که بیا په نور میچونه کې مونږ د سرنځونو ورکو یا د دین لګ زیات رنځونو ورکو بیا به مونږ د پاره د چیس کولو ډېر زیات مشکل سي د نور احمد سره رست جج کول ډېر مشکل دي بس مینا د پاره لو بول پیسې دي ډېر اړین دي باید په لوب ډله کې وای خدا سي دل نه درې سپینران دي مونږ د سیس سپینران لوب کوي سی غس سپینرانو کې مونږ څوک نه سو ډراپ کولای د نور احمد د پاره پاس بالر ډراپ کوو اینده میچونو کې به پیچ ته ګورو فیصله وکړو
بله شازاد سه
ما میخواستم در رابطه با بازی که البته 4 سال پیش ما جدول وقتی که ببینیم تیمایی که در سیمی فاینال قرار داشتن دو تیمش فعلا همچنان موجود است که نیوزیلند و همچنان هندوستان است، ولی دو تیم دیگه که در 4 سال پیش بسیار خوب پرفورمنس داشتن مثل استرالیا و انگلستان که باز انگلیس در نهایتش قهرمان شد. این تغییر و تبدیلی که در پس از 4 سال به وجود آمده، به نظر شما احمد زای صاحب قسمی که دیده میشه تیم‌های قوی فعلا پرفورمنس خوب ندارن و تیم‌های متوسط یا مثل افغانستان که نیاز دارن خودش را بیشتر ثابت بسازن فعلا جایگاهشان نسبت به تیمای مثل انگلستان بهتر است. میتونیم گفته که ما در ورلد کپ بعدی جز 4 تیم خود تثبیت شده فکر کنیم، فعلا به خاطر که ما فعلا شک هستیم که ما 4 بازی که باقی مانده ایران میتونیم ببریم یا ببازیم، هنوز حل نیست، کوشن مارک است. ولی 4 سال بعدی ما چه رقم استراتژی را باید پیش بگیریم که خود تثبیت شده فکر کنیم در مرحله سیمی فینال؟ یا
بالکل کوری که دلتم داغ تیمونه رست پاتی دی دی چاسی ترکیب دیر زیاد زور دی چاسی پخانه ترکیب سر راغلی دی پخانی لوبغاری دیر زیاد ستون داری پا تیم که آغا تیمونه سی دی دیر زیاد پاسانی بانه ترگیت کی گی غوطا پلان کول آسانه دی نو آغا تیمونه میچونه موبایلل او رست هم پاتی دی آغا تیمونه سی نوی لوبغاری راوستلی دی او نوی لوبغار سر مخی زی نوی پلان او استراتیجی سر مخ که روان دی، اغاقی مونه مخ که روان دی، لکه ساوت آفریکا که مثال دا، نیوزلند دیر که مثال دا، و انڈیا سی سر کم تیم دی ون دی را جوڑ که دا چلور کالج دی سر کم بهنتو که ول دیر مشکلاتو نه هفتیر سو سر کم تیم بیلنس را جوڑ که و مونگا فاس بالینگ برخ و گورو، الانگرانو برخ و گورو، سپین بالینگ برخ و گورو، برسمینان سمرا وگد لیند برسمینانو لری نو ټول سیدا بازی ټیمونه کې به د استرالیا موږ وګورو. استرالیا ترکیب هم سیدا ډیر خوانی ترکیب د ډیر خوانی او زړه لوبغاړي لوبه پکې کوي او ډیر مخکخ نخکاری تر وسه پورې په دې ورلد کپ کې. نو موږ اول خدای امکان لري چې موږ سیمی فائنل ته لاړ شو، خو را روان څلور کال سیدا که موږ غواړو چې په دنیا د کرکټ کې موږ راج وکړو، موږ باید په ډومیسټک داخلي کرکټ باندې ډیر زیات کار وکړو. ڈومیسٹک کرکٹ سے لسو پورے منگا جوڑ نکو پورا نئے کرکٹ منگا یو خی ٹیم نسو جوڑا والے ترسو پورے سے تا دے کلب ٹیم دیکھ نسی دے ولایت ٹیم دے نہ جوڑی گی دے ولایت ٹیم دے سی جوڑ نسی دے زون ٹیم دے سی نہ جوڑی گی دے زون ٹیم دے سی جوڑ نسی ملی ٹیم دے سی نہ جوڑی گی نو پر دگا منگا سے لان دینا صحیح سسٹم آو صحیح میکانزم باندھ کارو نکو لوب زیادہ نکو لوبغاڑو تا پیسے زیادہ نکو لوبغاڑو دو پارا د مهارتونو د لوړولو یو زبردست پروګرامونه د زون په لیول باندې شروع نکو. د زون لیول نه موږ په فټنس او په فیلډینګ او په تخنیک او په ټیکنیک او په فیلډینګ او په ټولو مسایلو باندې د زون لیول نه را نسو. موږ په ملي ټیم کې بیا زده کړې نسو کولای. موږ اکثر سره زده کړې سي دي په ملي ټیم کې کوو او بیا ملي ټیم کې درې څلور میچ چې کله و بایلو بیا څلور پنځم میچ کې مخ کې ګوش پګم میچ کې خورا روان څلور کاله بعد دا چانسز بیا موږ چاته ورنکو. موږ اول میچ نه بیا زبردست مخکې لاړ شو، خو دغه لپاره به ضروري دی چې موږ د نن په کورنۍ کرکټ باندې ډیر کار وکړو.
مننه کو د خبرونې وخت هم ډیر کم دی، یوازې موږ یو دقیقه او څو ثانیې وخت لرو. بخښه دا راته وایي چې لا هیڅ افغان توپوهونکی په نړیوال جام کې سلیزه نه ده وهلې. ډیرو تو په هنکو دا چانس له لاسه ورکړی چې نن ابراهیم زدران هم دا چانس له لاسه ورکړ. ستا لاند پر روانو سیالیو کې به کوم افغان نه تو په هنکو وتوانېږي چې دغه ویاړ په خپل نوم کړي؟
یار صاحب سب وخت کم دی نو زه ورته لنډ وایم چې د ګربز ډیر چانس شته دی. هغه هر لوبه کې داسې ښکاري چې هغه به سینچو وایي سلیزه به کوي او ابراهیم هم داسې. او نن خو رحمت شاه هم ډېر ښه بیټنګ وکړ نو دا د ده فارم ته راتلل خدای دې وکړي چې داسې کنټینیو پسې وساتي، جاري پسې وساتي. خو زما چې څومره خیال دی ډېر چانس د ګربز دی او د یوې میچونه لاشته دی، د یوې نه بلکې د دوو زما په خیال امکان لري.
ډېر مننه کوم احمد صاحب کتې په لنډو کې راته وایي ستا لاندې به څوک وي؟
بالکل ګربز او ابراهیم، ګربز او ابراهیم دا چانس لري چې موږ تسلی دی وای دوار.
ډېر مننه جناب شاهزاد صاحب، وخت برنامه خلاص میشه دیگه. تو خدافیزی امرای بیننده و امرای میمانه عزیز کو تشکر.
سلامت باشین احمد زای صاحب و گواخ صاحب، از شما و همچنان همکار عزیز از شما هم تشکر. این بود برنامه لایو رادیو آزادی به افتخار پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان که تقدیم شما شد. برنامه بعدی رادیو آزادی را در صفحات مجازی و همچنان رادیوی آزادی فراموش نکنید. خداحافظ شما.